Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده د مریض 1415 نیوی د میزان دوهمه او د میلادي 2015 د سپتمبر 23مه په دې خبری مجله کې چې عصمت ساروانی د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د ټولو روغتیایي مرکزونو د بندیدو د ولسی جرګې پر رئیس د اختلاس د تورونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د امه روغتیا وزارت وای په اوروزګان کې د روغتیا مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا په ختیځ کې پر نړیوال اوبو مانور ورکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت یې د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والی ویاند دوست محمد نایب وویل چې وسلوالو طالبانو 450 روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل موږ د سیمې
د مختلفو قومي مشرانو همدارنګه ولې ټول اشخاص سره په اړیکه کې یو څه بولې د جوړې طریقه مخالفین قانې کو او مو په دې برخه کې چناڅه مخکېتلی یو.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د حکومت کابینټ دولس کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوری ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. عرفان الله عرفان وویل
شو بودن یا جمن توسط مونس رئیس جمهور معرفي میشن و به همه شل جا
د هغوی د کاری پلانونو تر اوریدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت عبداللطیف روخان، د فواید عامې وزارت یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت فیض الله زکی، د اقتصاد وزارت مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت حمید توهماسی، د مخابراتو وزارت شهزاد ګل اریو، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ګل آغا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرګس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د نوي فرمان پر اساس نصیر احمد دورانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا سیالي د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روانې دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پنالټي ګولونو ماته ورکړه او د سیالیو څلورو غورو لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون وایاند سید علي کاظمي بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به په څلور نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي مسابقه وکړو. هیله ده چې د خلکو د دعا له برکت او د لوبډلې د هلکانو په مټ به ایران ته ماته ورکړي او وروستي پړاو ته به افغان لوبډله ورسیږي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې د چین، د متحده عربي اماراتو، ازبکستان، مالدیف او ترکمنستان لوبډلو ته ماتی ورکړی ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په یوویشتمې پیړۍ کې د امریکا جنگي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایلې سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږ کلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د ډیر زور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تروریستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. ولید معلم د ولسمشر بشار اسد په حکومت کې د مرستیال صدر اعظم پر چوکۍ هم کار کوي. هغه وویل چې د سوریې امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په جګړه کې د اتلانو په توګه د خلکو په یاد پاتشي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د هغه سیال مارتن شولز پرون شنبه پر رای ورکونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شیارخ پاپولیسیا ولسپال ګوند د ونډې د زیاتېدو مخنیوي وکړي. په جرمني کې نن یک شنبه د 19 بونستاګ د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوی استازي باید د جرمني راتلونکی صدر اعظم وټاکي. صدر اعظم انګلا مرکل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په قدرت کې ده د څلورمې دورې د ګټلو هڅې کوي. ساعت و بجه او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د اورزګان چارواکي او خلک وايي طالبانو د دوی ټول روغتیاي مرکزونه بند کړی دي.
ټول مرزان چې پرونی عملیات کړی دي ته بریا پزړیږي روان دي شې سپنجری دا چیر ولر.
په دې اړه د عامه روغتیا د وزارت خبرګون هم اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغاني اختلاس کړی. د ولسی جرګې لوبړی برسیال بیا وايي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون جنو کمشنرانو استعفا وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د یوې خبرې شوې ناروغۍ لکه بل د مړو شمیر 30 تنو ته رسیدلې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې او د غراس په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده او د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په اورزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. د دغه وزارت بیان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اورزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورته رسیدلي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي چې په اورزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي، وایي چېړي او ترسره کړي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته د وخت ورکړ سي.
در ولایت اورزګان متاسفانه این معضل پیش آمده و
په اورزګان کې داسې ستونزه را مخ کې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړي، خو سیمو ته د روغتیایي خدماتو د رسیدو ژغ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نسته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغان نانو هر غشتنه پر ځای کړو، خو زموږ توقع ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو دخیل لوري د روغتیا سکتور خپل سیاسي او پوځي جګړو کې شکیل نکړي. د عامه روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن وسلوالو طالبانو له دوی کوم غشتنه نه ده کړی او هیله څرګنده کړه چې د قومي مشرانو د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې بل وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي. څو د عامه روغتیا وزارت پوسی چې هغوی دقیقا څه غواړي. وېد لا مجرو ویل په دې ځنګړي مورید کې زموږ هڅه دا ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته شي، څو هم موجود روغتیایي مرکزونه بیا پرانیستل شي او هم مشته فرصت راکړ شي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیایي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې تر سره کړو. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب بیګا زادی راډیو ته وویل چې هغه ولایت نه 15 روغتیایی مرکزونه لري چې لشتلج 45 سترل سوی دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزی روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پرمخ تللی، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
و هم اوریدل چې په اروزګان کې وروستی روغتیایي مرکز چې د ترینکوټ روغتون و هغه هم وتړل شو. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه ولایت ولایتي روغتون مسؤولانو خپل خدمات هغه مهال ودرول کله چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه وکړل. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په ترنکوټ روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ ودرېدل چې د ده په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو څخه ورته پرله پسې ګواښونه کول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې له تیرو 15 ورځو وسلوالو طالبانو د 45 نورو روغتیایي مرکزونو دروازې هم د خلکو په مخ بندې کړې وې. په دې اړه نور حل سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون تلاوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامیده بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر وه.
نوم یې نقبلا دی، طالبانو ویشتې یم، زخمي کړی یم، دلته شپخانې ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر وم. نو بیا د شپخانې څخه اوس ویستو چې طالبانو زنګ ولی دی چې شپخانه بنده کړه. ټول مریضان پرون یې عملیات ورکړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ژیرې دا چیرې ولاړ، سکندار لار داسې خراب ده چې در هغه ځای رسی مړ کېږي. والی صاحب د ولایت کې ناس وي خپلې چرچي وي مشتبه شپخانه بنده کوي.
د یاد روغتون مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ سخته راکول شوی دی چې تاسو خپل خدمات د بند کړي او شپخانه وتړي سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړه. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت او د قومندان صاحب امنیت د ټول سره د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دی سره موږ څنګه وکړو سره. خو والي صاحب هم راته ویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسؤلین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس په عمده دغه مرکزی روغتون مسول او رئیس ستامي او دغه دفتر دغه اجتماع مسول بي او دغه ولس په عمر لاس په کار کیږي او دغه درې سر مسولین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځ انځاخلي.
د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه څه ویلو ډاډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رسالت وبجاو 14 دقیقې شوې. تاسو جره د آزادۍ پر چپو
زاهد الخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړی محکمه چې جوړیږي واقعا من د ازورواکي وو د کومندانه جادي پرامه چې ځانونه انتخاب کړی دا ځکه غصب کړی دا محکمه سي کبه سي.
السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی او رسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي. نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلا د په د افغانستان کې سولې نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې تو چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسنه لاند کی.
ستاسو پیغامونه ول د ازادي رادیو د رواني خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه لرو او په یاد لري چې په بل خبرونه کې یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره او تاندې څنګه اوس چې و بجو 15 دقیقې دی سالم محمد صالح درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
له امریکا خبریدونکو آنلاین خبرونه هافینګټن پوسټ په خپل تازه غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه د لیکنې لیکوال افغان الاصل امریکایي وهاب روفي لیکي که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي دوی پر بهرنی مرسته اتکا نسی کولی ستا د هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي د افغانستان سیاسي رهبرانو تعلیم یافته قشر او په خپل ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړې او سترګې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو پیسو او مرستې ته اړتیا لري دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلی و ما بل اخره د نړۍ رهبران قانې کړي چې په افغانستان کې جګړه یو بهرنی پروژه ده او بهرنی حل لارې ته اړتیا لري د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ د راسي او موږ ټول دی وژغوري لیکوال زیاتوي افغانستان ته سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي هندی ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه غنی کې د هندوستان په پلازمینه نیوی دیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهارشنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال هماین وای چې جمهوریت ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوی کمشنران ګماري په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو خو تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د دې جرګې رئیس په فساد کې لاس لري او په دې اړه اسناد لوی څارنوالۍ ته سپارل دي د جرګې یو شمېر غړو له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی خلاف اسناد په جدي ډول وڅاري په دې اړه د خان محمد سین راپور
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسناد او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونو راپارول او د جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت لمخې د جرګې رئیس شوه او پرې لګیدلې تورونه لوی ستونزه ګڼل کیږي
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده او شي تور د اسناد لوی سرنولې تاسوول شبي سلور کسان چې د پر سوکې کینولې هماغه شان دي له لاسونی او له سوکې دي خکه تکړي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وزندېږي
اسناد منتشر مشوات چې نفر اول خونه ملت
به اسناد خپريږي چې د ملت د کور لمړی کس په اختلاس تورنده زو وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې زندول مطرح کړو
د جرګې زین غړو بیا د خاغلی بشردوست لوړاندیز سره مخالفت وخو د اوټینګار وکړ چې یاد موضوع د پجدي توګه وسیړل شي او د کرا اسنادو پر مټ دی پاړه تصمیم ونیول شي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلی حمایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي سرنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته، او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو تلبیدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی سرنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال نه یوازې لوی څارنوالۍ ته د دې جرګې د رئیس د فساد د اسنادو په ارتباط څرګندونې وکړې، بلکې په دې باب هم خبرې وکړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران ګمارلي یا ګماري. همایون پرون د جرګې مشري کوله او ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوې ورکړي او وضعیت په دغه کمیسیون کې ښه نه دی. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفای ورکړي او جمهوری ریاست په نوې لیستونو کار کوي. همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله، وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دغه کمیسیون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسیون موضوع په دغه تالار کې بار بار مونږ دا ذکر کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت به راستی نگارم کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلیستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه یو غړي معزوله دولتي رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ډېرې پریکړې په پټه کیږي. ښاغلي دولتي دغه شان ادا کړي چې ډېرې مهمې پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې بلې غړي ملیحې حسن هم په کمیسیون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې د کمیسیون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا ډول ادارې بے بنسټ او له واقعیت څخه لري بولي. دغه کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان بدې سیاد وایي کمیسیون په خپلواک ډول چارې پر مخ بیایي او له اسنادو او شواهدو پرته د کمیسیون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډیرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هیڅ صحت نه لري، بالکل غلطې او نادرستې دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي، د هغه توهین کوي. دوی باید خپله په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمیشنرانو د استعفاوې ورکړي وي په دې اړه معلومات نه لري. دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په غوراوي کې ستونزې وي، چې دا مسله د دوی په چارو بې اغېزې نه شي پاتې کېدی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او یا هم facebook.com/azadiradio. په اورزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. په دې اړه مو راپور د خبرونې په پیل کې واوریدو. اوس چې د خبرونې دې برخې ته رسیدلی یو چې ساعت 8:25 د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واوري. د افغانستان د حکومت کابینت دولس کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریه د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتن شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ پاپولیسیا ولسپال ګوند د ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس خیبر پښتونخوا ته ځو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې ډینګي تبي لږ تر لږه 3 کسان وژلي او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال راپور کې.
دا خبر پښتونخوا د روغتیا صوبې اداره وایي چې په دې صوبې کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 3 تر رسیدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلومات کې راغلي چې د مړو شمېر د شمې پر ځای وخت 3 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسیدونکي او یو 10 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساور کړه. د صحت اداره زیاتوي د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشو چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړه شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ماش د چیچلو عمل رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګذاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحقیق سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډینګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
څه د نمبر ته وای
فانتاسیر
زه چې ګورم یو اسکل تر سره د چیشته تل تر اوسه
دا کار د پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
ها ها څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالو کار کوي.
ها څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپو ساتي خلک په چکر
ورکو. سلام شوق دې سم سلام شوق خلکو ته چکر ورکو دې اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل دا
هو خپل مې دا
نور هم لري کم دا یو دانه
والله خدای سلور دانه دا
خا ډیر خ بیا هغه نور اسونه کراتي ور کړی دلته دروست
دلته ورو کار هغه باندې کار کو زمون خپلوان د غوند دل زمون خپلوان د بل څو پردې سو نشته دلته
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر و هي څومره پیسې ته اخلي
منزو سل په 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک لري بیا څو دقیقې مثلا چکر و هي
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاړ شي درې دقیقې کیږي چې آرام لاړ شي 15 دقیقې
څنګه دا کاروبار مو اوس خو پسرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخې
او والله شکر دې کار کیږي دا شکر دې گزاره کیږي اور باندې
څنګه دې داس ساتل څوار کوي استا
ور بوشي ور کو بوس ورته ور کو
ها اړخ دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري واس
څلوېغ دره 5000 15000 دمره پورې قیمت لري
خاړخ مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیدا خنسل نه دا چې ډیر قیمتي ده
پنجابي اسونه ده پنجابي اسونه ده
څو ور کوي
هغه د بلکد بنیم لا کیږي
ها او دا اسونه چې دا د کوم ځای دی
دا د مزار اسونه ده
دا و د ازري